アーサーデイラジオ。
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دا ومنله چې په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي برید پریکړه د امریکا پوس کړې وه. پاکستان وایي د کندوز په جګړه کې لاس نه لري او دغه ښار ته د وسلوالو د داخلېدو غندنه کوي. السلام علیکم، د سهار و بجې دي. زه رضوان مراد د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د میزان 15 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 8 سره برابره ده. د دې خبري مجلې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تېروتنه وه. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ شوی، خو د ساتلو لپاره یې د امریکا ملاتړ حتمي دی. او د ترکیې صدراعظم وایي د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تېری نشي زغملی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید تېروتنه وه. د اکتوبر په 3 په کندوز کې پر ملګري روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه وشل شول او لسګونه تنه نور زخمیان شول، چې د بی سرحد ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. جنرال کیمبل پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تېروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یو طبي مرکز حمله نشي کولای. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ شوی دی، خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمي دی. جان مکین پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د مهمو زده کړو په حال کې دي، خو د نړیوالو استخباراتي، لوجستیکي او هوایي مرستو لپاره اړتیا لري.
دی وایي
که موږ د عراق له بحرانه یو درس اخیستی وي، هغه به دا وي چې جګړه یوازې د سیاستمدارانو په خبرو نه خلاصیږي. په افغانستان کې د دې نښې لورای لیدل کیږي. کله چې بارک اوباما په افغانستان کې د پوځي ماموریت پای اعلان کړ، داعش په جګړه کې له طالبانو سره ملګری شو او موږ ولیدل چې د کندوز د نیولو هڅه یې وکړه. جان مکین پرون څرګنده کړه چې وسلوال طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لار دي، خو ویل چې هغه امریکایان چې قرباني ورکړي له افغانستان څخه لاس نشي اخیستلی. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړی ایګور موروزوف پرون ویل چې د افغانستان د روسم پر وړاندې مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمېر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته ویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ وکړ. د موروزوف په وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسیې هلیکوپترو په اخیستلو کې مرستې بندې کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تېری نشي زغملی. اردوغان پرون په بروکسل کې ویل چې د ترکیې په څیر ملګری هیواد له لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیې حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوو حملو خبر ورکړی او په دې اړه په انقره کې د روسیې سفیر دوه ځله احضار کړی دی. د ناټو عمومي مشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د ترکیې په هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نورو موادو صادرات هم زیات شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د روان کال په دوبي کې موافقه وکړه چې د تهران اټومي فعالیتونو د محدودېدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. دا پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د روانې میاشتې په پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او وویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پر مخکيني مشر جان اش تور لګولی چې له یو چینایي پانګوال او ځینو نورو کسانو یو اشاریه درې میلیونه ډالره رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون وویل چې اش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپله موقفه ناوړه کار اخیستی او دولتي قراردادونه یې په یو چینایي شرکت ته ورکړي چې نور چینایي شرکتونو یې ملاتړ کاوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28 چې 12. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28 چې 14. په هرات او مزار شریف ښارونو کې هم د نن لپاره اسمان شین اټکل سوی، د هرات د تودوخې لوړه درجه 24 چې 18. په مزار شریف ښار کې هم د تودوخې لوړه درجه 24 دیش چې 22. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4 دیش چې 9. آسمان شین دی. په غزنی کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24 چې 8. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22 چې 9. آسمان شین اټکل سوی دی. په بامیان او بدخشان ښارونو کې هم د نن لپاره آسمان شین دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15 چې 2 ده، او په بدخشان کې باید د شپې لخوا هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه دیالسته چې چې منفی اته اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو په کندوز کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون حمله تیروتنه وه.
د وضاحت لپاره دا باید ووایم چې د هوایي ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه، او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه.
پاکستان وایي د کندوز په پیښه کې لاس نه لري، او دا هیواد د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې د ځینو خیالي امنیتي ځواکونو شمېر تاییدوي او وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول تعقیب شي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونوایي هڅې کوي چې امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د نورو رپورټونو سربیره د ترکیې لخوا پر روسیې د روسیې انتخابونو موضوع هم څارو، او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. له کندوز څخه رپورټونه وایي چې په دې ښار کې په ځینو سیمو کې تېره شپه هم ډزې اوریدل شوې دي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې د کندوز اکثرې برخې افغان ځواکونو نیولې دي، او په ښار کې د وسلوالو پسې تصفوي عملیات هم روان دي. افغان امنیتي ارګانونه وایي چې وسلوال د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، او په ځینو سیمو کې له کورونو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. موږ هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال سره په تماس کې شو او د کندوز له حالو وروستي جزئیات مو خبر کړو. پاینې حال کې په کندوز کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداري ورکول کیږي، او له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز اکثر اوسیدونکو ویل دي چې لورځ ورځ را پدی خوای نه ډوډۍ خوړلې ده او نه هم د څښاک پاکې اوبه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي د شنبې پورس په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله یو تیروتنه وه. کامبل چې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په کندوز کې د بمبارۍ پریکړه د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په مرکز کې شوه. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
جنرال جان کیمبل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباري تیروتنه وه، او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نه سي کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 2 ووژل شول، چې د بیسرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کمبل دا حمله تیروتنه وبلله وی ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
د وضاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایی ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه. یو روغتون په تیروتنه کې وویشتل شو. موږ به هیڅکله پر یو روغتیایي مرکز همدی حمله ونه کړو. خو د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ټولنې د اپراسیون مشري مینی نیکولای پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغو روغتون په اړه معلومات ورکړل شوي وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to.
د دې روغتون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو. طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله کچیرې بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنګي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنست پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ادعا ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنې هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې په روغتون کې د وسلوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکي درلودل او شاوخوا یې موانع لګول شوي وو. په روغتون کې یوازې ډاکتران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکي خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناټو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تیروتنه ثابته سي له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کمبل وای د شنبه پر ورځ په کندوز کې پر ملکی روغتونه حمله تیروتنه و او د دې حمله پریکړه د امریکا پوز کړې و. اخوا به د پاکستان پوځي مقاماتو د کندوز د بریټ پړه د افغان دولت او رسنیو هغه تورونه په کلک رد کړی دي چې وای په دې بریټ کې د پاکستان امنیتي مقامات لاس لري. د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه د شنبه پر ورځ یو خبر پاڼه خبره کړې او پکې وای چې د افغان دولت دا تورونه غیر مسؤلانه دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کتونکو وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل د تورونو وروستۍ لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابول شي. له پیښوره په زموږ همکار سبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقاماتو د ځینو افغان رسنیو هغه راپورونه په کلکه رد کړي چې وایي طالبانو لخوا د افغانستان د کندوز ولایت په برید کې د پاکستان امنیتي مقاماتو هم لاس لاره. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو څو ورځې وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له څو خواو برید وکړ او نږدې دوه ورځې د دې ولایت د مرکز په ګډون ډېری برخې تر خپل کنټرول لاندې وساتلې چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دا ولایت له طالبانو بیرته ونیو. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا آی اس پی آر د سهشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې د خپرولو په ترڅ کې پر کندوز د وسلوالو طالبانو برید غندلی او د دې تر څنګ یې د دغه برید په تنظیم کې د خپل هیواد هر ډول لاس لرل په کلکه رد کړي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان لاور د مخه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د دې هیواد د سولې د پروسې ملاتړ او په کندوز کې د وسلوالو طالبانو برید غندلی دی. نو په داسې حالت کې پر موږ تورونه لګول د تعامل وړ ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې همداراز دا ډول تورونه غیر مسؤلانه چلند بللی او ټینګار یې کړی چې د رښتینې ګواښ د مخنیوي لپاره باید دا ډول تورونه تکرار نه شي. د پاکستان پوځي مقاماتو پر دې هیواد لګېدلي تورونه په داسې وخت کې یو ځل بیا رد کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې پر یو بل د تورونو د لګولو له امله ترینګلې شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د اسلام آباد او کابل لخوا د تورونو دا لړۍ د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو او سیمې د اقتصادي ودې لپاره زیانمنه بولي او ټینګار کوي چې دواړه خواوې د تروریستانو د شوم موخو د مخنیوي لپاره د تورونو پر ځای رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه اجاز مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل د یادونې وړ ده چې د پاکستان تر پوځي مقاماتو مخکې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم څو ورځې وړاندې پر کندوز د طالبانو برید غندلی، د افغانستان دولت د خلکو ټاکلی دولت ګڼلی او د ځینو ډلو یا ګروپونو لخوا د دې هیواد د سیمو لاندې کول نه منونکی فعل بللی و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راديو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم پیدا کولی شي او په منځنۍ چپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. و بجې او 15 دقیقې د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې پر یو روغتون هوایي برید تیروتنه وه. د متحده ایالاتو د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګونه شوي دي خو د ساتلو لپاره یې د امریکا ملاتړ حتمي دی. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي او تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هیواد پر هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نشي زغملی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پر مخکني مشر جان اش تور لګولی چې له یو چینی پانګوال او ځینو نورو کسانو څخه یو اشاریه درې میلیونه ډالره رشوت اخیسته دی. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د وروستیو مقالو ځینې برخې دروي.
د لویدیځ اکثر ورځپاڼو په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمباري مسله څېړلې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د لویدیځ سوي مرستندوی ماسي بمباري د یو غربي قدرت له لوري کله ناورینه یوه ډکه پیښه وګڼو د روغتون بندېدل بله ستونزه ده او دا پیښه نورې غیر دولتي موسسې هم دې ته هڅوي چې له افغانستانه ووځي، له هغه هیواده چې د طالبانو له بریدونو او کمزور اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمالي او شمال لویدیځو سیمو ته پراخه شوې ده، ګرانه ده چې د دې سیمو خلک د روغتیایي اسانتیاوې ولري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې له حملې سره د نړیوالو توجه یو ځل بیا افغانستان ته اوښتې ده، خو ګرانه ده چې دغه هیواد ته دومره پاملرنه وشي لکه په سوریه کې چې د روسیې بمبارۍ ته کېږي. په دې ترڅ کې بیا فارن پالیسي خبرونې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه لیکلي دي چې امریکا اوس د دې پیښې په اړه یوه نوې خبره کوي. د خبرونه زیاتوي چې د تیرې دوشنبې په ورځ امریکایي پوځیانو وویل چې دا برید دوی د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی چې طالبانو پرې ډزې کولې. فارن پالیسي لیکي له دې اعلان سره د بې پولي ډاکټرانو سخت غبرګون ښکاره کړ او دې خبرې په راتلونکي کې له افغان ځواکونو د امریکایي هوایي بریدونو د مرستې مسله تر سوال لاندې راوسته. په مخکنی راپور کې ویل شوي وو چې پر روغتون د دې لپاره حمله وشوه چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو. ګارډین ورځپاڼې بیا په کندوز کې پر روغتون د شوي برید په اړه په امریکا کې د میشتو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دغه وژونکي برید سره داسې نشي چې له افغانستان سره روغتیایي مرستې قطع شي. په تېره بیا په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. ګارډین زیاتوي چې تر دې بمباري وروسته بې پولي ډاکټرانو له کندوز خپل نور کارکوونکي وایستل. ورځپاڼه بیا د امریکا په لاس انجلس کې د شیرزي په نوم د یو افغان ډاکټر خبرې راخیستې دي چې وایي بې پولي ډاکټران د خلکو د خدمت لپاره په افغانستان کې دي. هغوی داسې کسان دي چې مدیریت لري او بنسټ یې پوخ دی. دوی په هغو ځایونو کې چې لا هم ماشومان پکې هره ورځ مړه کېږي باکفایته ډاکټران لري او کوچني لابراتوارونه لري. د ګارډین په وینا د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په کندوز کې په شوي برید کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا د بې سرحده ډاکټرانو په وینا لیکي چې دا یو جنګي جنایت دی او دوی به کله هم دا ونه مني چې دا یوه عادي پیښه ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په هیواد کې د ځینو خیالي امنیتي ځواکونو شمیر تاییدوي او وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول تعقیب شي. د مشرانو جرګې پرون عمومي غونډه کې ویل چې په ځینو ولسوالیو کې لس سرتیری هم نشته خو د امنیتي ارګانونو ارقام ښیي چې هلته په سلګونو کسان موجود دي. نور هله کابل د اجمل تورمان په ریپورټ کې اورو.
وروسته تر هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو د کره ارقامو د څېړنې فرمان صادر کړ، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت هغه څه چې وایي باید عمل پرې وکړي. سناتور جمعه الدین ګیانوال وویل چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو شمېر تر هغې کم دی کوم چې د امنیتي ارګانونو لخوا مطرح کیږي.
زما پیشنهاد جناب رئیس صاحب مجلس ته او خصوصا رئیس جمهور ته او حکومت ته دا دی چې دی د خیالي پولیسو یا د خیالي امنیتي قوتونو مخه ونیسي. دغه خیالي پولیس یا د خیالي تشکیلونه دا د منځه ولاړ شي. دغه زه رئیس صاحب د تانه نه خواهش کوم چې خطبي دغه رئیس جمهور ته ورسوي چې موږ کومک دي کیدې سره و کته داسې نه وکړي که د کابل بانک مسله چې په خوله یا دبې په عمل کې څه نشته، لکه د شروالۍ مسله په عمل کې څه نشته، نو باید جدي ګامونه پورته کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال د میزان د میاشتې په لومړیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په موجوده ارقامو شک څرګند کړ او وی ویل چې ښایي افغان ځواکونه په هغه شمېر نه وي چې مسؤولانو ویلي دي. ولسمشر په دې اړه د څېړنو فرمان هم صادر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د ولسمشر دغه دستور به په جدي ډول تعقیب کړي او هڅه به وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمېر معلوم کړي. د مشرانو جرګې او بل غړي صفي الله هاشمي په دې اړه وویل:
نه تنها پولیس خیالي، ما با خیالي ها مواجه هستیم.
نه یوازې خیالي پولیس، موږ اوس له خیالیانو سره مخ یو. خیالي پولیس، خیالي ښوونکي. تېره ورځ اعلان وشو چې شاوخوا 70,000 خیالي د شهیدانو او معلولینو کورنۍ هم موجودې دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې هر څه خیالي شوي دي، ویره لرم چې خپله خیالي نشو. خیالي امنیت، خیالي اقتصاد باید حکومت متوجه وي او د دې مسلې مخه ونیسي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د خیالي افغان امنیتي ځواکونو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې تر دې د مخه امنیتي ارګانونو د هیواد د امنیتي ځواکونو شمېر 3,500,000 ښودلی و. کارپوهان وایي چې که دغه موضوع د حکومت لخوا په جدي ډول ونه څېړل شي، د امنیتي ځواکونو د ځانګړې بودیجې یوه برخه به خوشې تللې وي او ناامني به هم پراخه شي.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونوایي هڅه کوي چې امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دې خونې مسؤلان وایي په دې برخه کې د امریکایي پانګوالو علاقمندي د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. خان محمد سین په رپورټ لري.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې هڅې تیزی کړي چې د تجارتي تواصل د ناستو په نتیجه کې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګو اچونو ته وهڅوي. د دغه ګډې خونې مسؤلین وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي پانګوالو پانګې اچونې کمې شوې دي، خو د تجارتي تواصل ناستې به وکړی شي چې امریکایي پانګوال وهڅوي په دې هیواد کې پانګې واچوي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې د مدیریه هیئت رئیس سلیمان لطیفي وویل چې افغان سوداګرو ته په کار ده د هیواد سوداګریز وضعیت په ښه بڼه بهرنیو پانګوالو ته تشریح کړي.
در هوایل اکثریت اشتراک کننده کمپانیای خارجی آمریکایی بودند.
په لومړیو کې د بهرنیو کمپانیو ګډون کوونکي امریکایان او افغانان پکې کم وو، خو د وخت په تیریدو سره د امریکایانو ګډون پکې کم شو. خو اوس دا هیله بیا پیدا شوې چې امریکایان په افغانستان کې بیا پانګې اچونې وکړي.
په پام کې ده چې د تجارتي تواصل یو لسمه دوه ورځنۍ ناسته د لسګونو افغان پانګوالو په ګډون د روان میلادي کال د ډسمبر په 8 په واشنگټن کې جوړه شوه. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې د تجارتي تواصل تیر ناستو خې پایلې لرلې، خو په هیواد کې نامنی او اداري فساد د دې لامل شو چې په هیواد کې بهرنۍ پانګې اچونې کم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي چې دا هیواد د کورنۍ او بهرنیو پانګو اچونو لپاره ګڼې مناسبې زمینې لري. د ده په اند کورني او بهرني پانګوال کولی شي چې د هیواد په هوایي ډګرونو کې پانګې واچوي.
ما میخواهیم که باز هم تشویق کنیم سرمایه‌گذارهای امریکا را با واره قناعت بتیم که افغانستان
من غواړو بیا هم د امریکا پانګوال وهڅوو او قناعت ورکړو چې په افغانستان کې پانګه واچوي. افغانستان د پانګې اچونې لپاره ډیر فرصتونه لري. له حکومت هم غواړو چې بهرنیو پانګوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
افغان پانګوال وایي حکومت د دوی او د دوی بهرنیو شریکانو ته د پانګې اچونې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ترکی صدر اعظم رجب طیب د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي زموږ پر خاوره حمله به پر ناټو د حملې معنی ولري. اردوغان پرون ویل حکومت یې دا نشي زغملی چې د روسیا الوتکو د سوریې پورې ته نږدې د دوی پر هوایي حریم تیری وکړي. د ناټو عمومشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ترکیې پر فضایي قلمرو د روسیې د جنګي الوتکو تیری یو تصادفي کار نه معلومیږي. جزئیات یې د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې روسیې ته به د ترکیې د ملګرتیا بایلل په ګرانه بیه تمام شي. روسیه او ترکیه په خپلو کې په ډیرو مواردو کې همکاري لري او که چیرې روسیه خپل دا ملګری بایلود ډیر تاوان به وکړي او روسیه باید په دې خبره پوه سي. صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون پر تهران او مسکو تور پورې کړ چې په ګډه کار کوي څو د ده په وینا په سوریه کې د بشار الاسد د ترور دولت ټینګ وساتل شي. د ترکیې حکومت وایي چې د شنبې په ورځ د روسیې یوه جنګي الوتکه د دوی هوایي قلمرو ته ورتېره شوې وه او د یک شنبې په ورځ هم یوې ناپېژندل شوې الوتکې د دوی په هوایي حریم کې پروازونه کړي دي. خو د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د یک شنبې په ورځ د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابوالي له امله څو ثانیې د ترکیې فضا ته ورالوتې وه او د شنبې د ورځې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف پرون په دې اړه په مسکو کې خبریالانو ته وویل
موږ
به خوشحاله سو چې د ترکیې د دفاع وزارت استازي دلته راسي چې موږ د دې مسلې پر تخنیکي اړخونو خبرې ورسره وکړو او په داسې وخت کې چې زموږ پوځ د اعلی قمندان په امر په سوریه کې عملیات کوي په خپلو کې د ناسمو معلوماتو د تبادلې مخنیوی وکړو. د ترکیې حکومت تر اوسه دوه وارې په انقره کې د روسیې سفیر ورهزار کړی او له هغه څخه یې په دوو مواردو کې چې د روسیې الوتکې له اجازې پرته د ترکیې هوایي حریم ته داخلې شوې پوښتنې کړې دي. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان هم داراز په بروکسل کې څرګنده کړه چې پرون هم یوې ناپېژندل سوې رادار تسکا د سوریې پولې ته نږدې د دوی لږ تر لږه اته F-14 جنګي جټ الوتکې د 4.5 دقیقو لپاره له سیسټمه ایستلې وې. دا کار د مزایلو د سکاو ته زمینه برابروي چې په اتوماتیک ډول خپل هدف تعقیب کړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې وروستي پرمختګونه تصادفي پیښې نه معلومیږي او داسې تصادفونه خطرناک وضعیت رامنځته کولای سي. د ناټو عمومي منشي پر روسیه غږ وکړ چې د دې تړون له غړو سره د لانجې له زیاتولو لاس واخلي او په سوریه کې د خپلو پوځي عملیاتو له امله رامنځته شوی جنجال حل کړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل د روسیې جنګي الوتکو د ترکیې په هوایي قلمرو تیری کړی دی. دا کار د منلو وړ نه دی او موږ په دې اړه بیړنۍ غونډه هم وکړه. د ناټو متحدانو له ترکیې سره کلک ملاتړ څرګند کړی دی. دوی د ناټو د یو غړي هیواد په فضایي حریم کې د روسیې د داسې مداخلې غندنه وکړه. روسیه چې د سپتمبر په 10مه په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر اهدافو حمله کوي.
د ژوند رنگونه
اوس کابل ته موخه راغلی دلته څنګه راغلی
دلته د دې غونډې په خاطر م راغلی بل خپلوان م شته دی پهبله شکر
څنګه ده کونړ ولایت کې د میرمنو وضعیت څنګه ده هلته ژوند څنګه د میرمنې سرقم د نورګل ولسوالۍ کې آیا نجونو ته د درس زمینه برابره ده نه ده تاسو چې هلته عمله ژوند
هیله نه د نورګل ولایت کې قلاري دم جنکۍ مکتبونو ته ځي فاکولتو ته ځي دارالمعلمین ته ځي زه خدم خلک ډېر آرام دي او بس تشویق دغه درس او سیوا ته ودی ته مخه کړې ده.
تاسو کورنۍ کې مثلا خپل لورګانې دي مسیانې دي هغوی هم درس ته ځي اجازه ورکوي تاسو؟
ما ټول بچي نه خدا خلې د نظر نه سي ټول فاکولټو کې دي او یو لور هم فاکولټه کې ده. ټول د شان فکر کورنۍ نو مونږ د اول نه مونږ نیکونه دی د قاضیان یې دي مونږ د اول نه سوات ټول جوړ کړی دی او زمونږ هم خپل دغه کلی چې دی کنه دی هم زمونږ په لاره روان شو له اول نه دی دغه د سواد نه برخمن دی بس مونږ زمونږ نیکونه دی زه یې ورو ته شو نه خدا ماشاءالله زمونږ کلی جنا کوي او ستې فاکولټي کې دي فاکولټو کې دی کابل ته درسونه وي شي نو یو نام خدا د سیته
یعنی د کلیوال چې تاسو ته وکړل چې تاسو په لورګانو درس وای نو دوی هم تشویق شوی ډول
زمون کلیوال البته زمون فلرون ته وکړل دی زمون زامن ته وکړل دی چې نو کو ته وکړل دی نام خدا ته تشویق شوی تاسو هغه نام خو نه مخ دی او رستنی دی نام خدا غی پاگلت کی او خر رسیدلې کله دې تر نن دې
د خطا سخت له څومره زده کړې کړې دي فکر کوم سنات شیرم لیکي څنګه ده
ما یو متوسطه زده کړې کړې دي او دا مې دویم کتاب دی اول کتاب مې د حیا ټکرې دي او دا کتاب مې د مینې وکړي
کوم وخت نه شیر لیکي تاسو څنګه شیر شاعری ته مخه کړه
بس پیغلتوب نه در کوټوال نه مې شیر سره مینه لرله او بیا داسې حالت راغلی کله خوشحاله او کله خفه او کله په خپله هر شی چې مې اورېدلی هغه مې د شیر په خبرو بدل کړی دی شی مې ترجمه کړی دومره خواري مې ممکن نه کړو خپله استعداد مې دونه دی چې په خپله هر یو فکر شی وکړم شیر راتلی دی د وطن په دغه د خلکو په خاطر د بېوزلو په خاطر دغه د وطن حالات ګورم او بس یو شیر لیکم
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو هم سهارنۍ خبري مجله درته